دوی په جشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساس کوربه هم السلام علیکم په تخنیکی پدخه کې د شمشاد صدران د مرستې منندو یم د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنمې په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي تر خبرونو وروسته متحده عربي اماراتو ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سفر چارو او هند ته مو د پاکستان د سر یاسم د جکپوري سلاکار له سفر خبرو خبرونه ملالۍ بشیر راوړي
لمړی ته خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عرب اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په بلنه نن ابو ظہبی ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحدو عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په بلنه نن له غرمې مخکې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د دغه هیواد پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی دی. د جمهوري ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې دی به تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ په نامه کانفرانس کې ګډون کوي. ولسمشر غنی به په دې کانفرانس کې د ګډون ترڅنګ د متحدو عربي اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې د 15مې کلیزې په جشن کې هم ګډون وکړي. د افغان ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهوري ریاست سلاکار اجمل غنی او د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چې خانسوري هم تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 60 تنه وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. دې وزارت نن په یوې خبر پاڼې کې ویلي دا عملیات په ننګرهار، پکتیا، غزنی، خوست، کندهار، ارزګان، زابل، دایکندي، بادغیس، هرات، فراه، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت وایي د ملا اختر محمد په نوم د طالبانو یو قومندان هم د همدې عملیاتو په ترڅ کې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې وژل شوي. دفاع وزارت په داسې حال کې د دې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي چې وایي په ټول افغانستان کې د شفق 2 په نوم پراخ پوځي عملیات روان دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر څلورو ورځو مخامخ نښتو وروسته تیره شپه جګړه پای ته ورسېده. د کندهار د امنیتي قومندان ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان هغه وخت له نیش ولسوالۍ څخه ووتل چې د افغان ځواکونو سل کسیزه قطعه دغه ځای ته ورسېده. په بغلان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس وایي په دې ولایت کې د کوکنار کښت زیات شوی دی. فضل حق اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 کلونو کې د جګړې او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې د کوکنارو د کار پر ضد لازمه مبارزه نه ده شوې. په دې اړه داسې وویل په تیرو 2 کلونو کې د کوکنارو کښت ډیر زیات شوی دی چې تقریبا 3 یا 4 چنده زیاتوالی پکښې راغلی دی. خو اندرابي په عین حال کې وویل چې په بغلان کې د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم پیل شوي دي. اجرایي رئیس د ډګر جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د اجرایي ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله به همداراز د هغو ټپیانو له کورنیو سره هم وګوري چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې هلیکوپټرې سقوط کړی و. محیدین غوري د سه شنبې په ورځ د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دغه پیښه کې د ملي اردو یو بل افسر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د ملي اردو 10 نور افسران ټپیان شول. د امریکا د 1.1 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه نن رایو ته وړاندې کیږي. په دغه لایحه کې هغه 5.8 میلیارد ډالر اضافي پیسې هم شامل دي چې اوباما تیره میاشت له جګړې سره اړوندو لګښتونو لپاره غوښتي وې. په اضافي پیسو کې به 2.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د 8400 سرتیرو لګښت او شاوخوا 383 میلیونه ډالر به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د هوایي حملو لګښت وي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپل ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. دا جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې د ټګر بریاو مشهور دی. ډونالد ټرمپ پرون په یو غونډه کې ویل چې غواړي جنرال جیمز ماتیس د پینټاګون مشري وکړي. شپږ کلن جیمز ماتیس په 2001 کال کې په افغانستان کې د برید پر مهال او ورپسې په 2003 کال کې د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د سمندري ځواکونو د کنډکونو مشري کوله. نوموړي وروسته په 2004 کال کې د فلوجې د نیولو په خونړیو عملیاتو کې هم د امریکا سرتیرو قمانده په غاړه لرله. د وروسته په 2010 کال کې د امریکا د مرکزی قومندې مشري وکړه چې په 2014 کال کې تر تقاعد پورې د منځني ختیځ د عملیاتو څارنه کوله. ګمان کېږي چې جنرال ماتیس په کانګرس کې قوي ملاتړ لري او دا به د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تایید شي. د اروپایي اتحادیه د پولیسو اداره د داعش لخوا د احتمالي حملو خبرداری ورکوي. دوی وایي دا حمله احتمالا د هغو هیوادونو پر ضد کې داسې چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې پر وړاندې جنګیږي. یوروپول په یو راپور کې چې نن خپور سو ویلي په اروپا کې شایي ګڼ شمېر داسې کسان وي چې دغه حمله وکړي. راپور خبرداری ورکوي چې په فرانسه او بلجیم کې د تیرو دوو کلونو پر مهال حمله شوي چې سخت دریځې د مغلقو حملو د پلان توان لري. راپور وایي په اروپا کې د موټر بم حملو تاکتیک هم شایي وکارول سي. او د پخوانی ازبک مشر اسلام کریموف المسی او د ګلنارا کریموا زوی خپل مور ته د رسمي موقف غوښتنه کړې ده. ګلنارا کریموا چې یو وخت د خپل پلار ځایناستی ګڼل کېده، دوه کاله مخکې د اداري فساد د یوې قضیې وروسته ډېره نه لیدل کېده. له بی بی سی سره د مرکې پر مهال د دې زوی ویلي چې مور یې په تاشکند کې د دې په کور کې نظر بنده سوې ده. د پر ازبک امنیتي ادارو تور پورې کړ چې مور یې په یوازیتوب کې ساتي او تر دومره ډېرې مودې وروسته یوازیتوب به د دې پر روغتیایي حالت اغیز کړی وي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن متحده عربی اماراتو ته ولاړ.
د سفر په جریان کې به د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو په سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې.
بل لور ته بل سبا د پاکستان د سریعظم جګپورې سلاکار سرتاج عزیز هند ته ځي او د افغانستان په اړه د آسیا په کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونې په دوام د چارواکو په وینا د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د طالبانو له ځپلو خبرو په میدان وردګه له شوزو سره د تاریخوالي د مخنیوي په پار غونډه وشوه.
په میدان وردګو ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول سي جوړ کې. خو متاسفانه په میدان وردګو ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي.
په کونړ کې هم له شوزو سره د تاریخوالي د مخنیوي په اړه غونډه جوړه شوه.
پینځه نامنه ولسوالۍ چې موږ ورته رسیدګي نشو کولی، خو هغه موږ په نظر کې نه دي نیولي. دغه ته ولسوالۍ کې غواړو چې موږ د شپږ ورځې کمپاین کوو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال صدر رډو ته وویل چې ولسمشر بل عربي چارواکو سره د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې امارات یو پیاوړی اقتصادي دولت دی، نو کولی شي د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په قضیه کې ګټور نقش ادا کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د صدر رډو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر به د متحد عربي اماراتو له چارواکو سره له دو اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان او سیمې په حالاتو هم خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محمد اشرف غنی او د عربي چارواکو دو اړخیزې خبرې به تر ډیره په اقتصادي مسایلو راڅرخي.
افغانستان ولسمشر نن د یو لوړ رتبه هیئت په ملکیا باندې عربي متحده اماراتو پایتخت ابو ظبي ته ولاړی. د سفر په جریان کې به د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو پر اړیکو باندې، په ځانګړې توګه پر سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې وکړي.
ښاغلی مینهپال زیاتوي چې افغان ولسمشر به تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو ملاتړ کانفرانس کې له ګډون سربیره د متحد عرب اماراتو د خپلواکۍ د ملي ورځې په 45مې کلیزه جشن کې هم ګډون وکړي. د واخان مینهپال وایي محمد اشرف غنی به د ګرد نړۍ په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ فرهنګي میراثونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دغه دوه ورځني سفر کې د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهور ریاست سلاحکار اجمل غنی او د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ملتیا کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان متحد عربی اماراتو ته د افغان ولسمشر د سفر او د دغه هیواد له چارواکو سره د هغه خبرو ته خوشبین دي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وای متحد عربی امارات یو پیاوړی اقتصادي دولت دی، نو کولای شي د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په قضیه کې ګټور نقش ادا کړي. هغه وای د خلیج هیوادونه د نړیوالې سوداګرۍ، اقتصادي او تخنیکی مرکز ګرځېدلې، کاري کې خېوي او متحد عربي اماراتو غواړي د افغانستان په سوله کې مهم نقش درلودلای سي، ځکه سیاست اقتصاد ټاکي. ښاغلی صفای زیاتوي دا چې زیات افغانان د متحد عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او یو شمېر نورو ښارونو کې په مزدورۍ بوخت دي، نو هغه ستونزې چې د کار په جریان کې افغانانو ته ورپېښي دي د دا ډول سفرونو په اوږدو کې حل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د عربي متحد اماراتو په دوه ورځني سفر نن له کابله دغه هیواد ته ولاړ او هلته به له چارواکو سره په اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به له عربي متحد اماراتو ټاکل شوې د هندوستان ته ولاړ شي او د یکشنبې په ورځ هلته د آسیا زړه کانفرنس دی او په هغه کې به ګډون وکړي. راپورونه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی به د آسیا زړه په کانفرنس کې وینا هم وکړي. بل لور ته پاکستان اعلان کړی دی چې د پاکستان د سردراعظم جګپوري سلاحکار سرتاج عزیز به د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل له هندوستان سره د کړکیچونو اړیکو سربیره به یو پلاوی په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
پاکستان وایي سره له دې چې له هندوستان سره اړیکې ښه نه دي، خو بیا به هم د افغانستان د امن په خاطر یو پلاوی دغه هیواد په اړه کېدونکي آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته ولیږي. ټاکل شوې چې آسیا زړه کانفرنس به د روانې یکشمې پر ورځ د هند په شمالي ښار امرتسر کې جوړ شي چې د چین، امریکا، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون به پکې نږدې 1.5 هیوادونو استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې به سولې، همکاریو او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په هند کې د افغانستان په اړه دغه کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هندوستان او پاکستان د ډیپلوماتیکو اړیکو پر خرابتیا سربېره دواړو هیوادونو پوځیان پر پوله پر یو بل بریدونه هم کوي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اسلام آباد او دلی ترمنځ د کړکېچ له امله هندوستان په 13 نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکي د سویلي ایسیا هیوادونو د همکارۍ ادارې یا ساک سرمشري د غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې له امله یې دا غونډه وځنډې ده. که له یوې خوا د دلی او اسلام آباد اړیکې ترینګلې دي، نو له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وایي چې هیواد یې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره ژمن دی، نو له همدې امله به د افغانستان لپاره په هند کې آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. خغلی ذکر د پنځمې پرس پونیزه خبري غونډه کې ویل پاکستان به تل په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره خپل هر ممکن رول ولوبوي او په خبرې سره لري چې هند په اسلام آباد کې د سویلي آسیا هیوادونو د همکارۍ یا ساک سرمشریته کې ګډون نه کړ، خو پاکستان د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي.
په دې کانفرنس کې د ګډون په شال عملداري چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ژمن دي. ایشیا زړه کانفرنس افغانستان په اړه دی او هم دې له وجې د دې پرته چې دا کانفرنس چرته کیږي موږ پکې ګډون کوو. زموږ ملک همیشه تدبر ښودلې دی. د هند لخوا جوړ کړی منفي ماحول باوجود زموږ ډله دې کانفرنس کې د ګډون لپاره روانه ده.
له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته پتګ او نورو اړوندو مسایلو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د نورو هیوادونو د استازو علاوه به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم ګډون کوي. د آسیا زړه کانفرنس چې د 2018 میلادي کال په نومبر کې جوړ شوی، موخه یې په افغانستان کې سوله او د دغه هیواد له ګاونډیو سره اړیکې دي چې پکې د ترهګرۍ، نشه یي توکو، نیستۍ او ورپکې د له منځه وړلو لپاره لارې چارې لټول کېږي. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس د تیر کال په همدې دسمبر میاشت کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد کې شوی چې د نورو هیوادونو پر استازو سربېره پکې د افغانستان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر څلورو ورځو وروسته تېره شپه جګړه پای ته ورسېده. افغان چارواکي په دې جګړې کې طالبانو او ملکیانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې پر نیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله تېره شپه وروسته لاغه پای ته ورسېدل. کله چې سیمې ته د افغان کمانډوز ځواکونو سل کسیزه کې ته ورسېدل، او د مځکی او د هوا د لارې پر وسلوالو بریدونه پیل کړه. د دورانی په وینا سلګونه وسلوال چې لغوراک او د روزګان څخه نیش ترغلی و لسیمې تشتیدلی. د دورانی په وینا څوارلس وسلوال په هوایي بریدونو او پنځلس نور د مځکنیو قواو لخوا وژل شوي.
او نویشت وسلوال دي چې څوارلس په هوایي بریدونو په نشو په لمنځه تللي دي، او پنځلس په مځکنیو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لورې چې مستقیم ورسره شکل شوي وو او مخامخ
د امنیت کمانډانۍ د بیان په وینا وسلوالو په تیرو څلورو ورځو کې د محلي پولیسو په نوم د ملکیانو پر کورونو حملې کړي چې د دوو ښځو او پنځو کوچنیانو په ګډون یې درویش ملکیان وژلي. دورانۍ زیاتوي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو په مخامخ نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
وسلوال مخالفین ارڅوي دي چې د درنې مرجوب لپاره له خپلې ساحې څخه پښېس پکې کې بیا د خلکو په کورونو ورنوتلي دي. دغه د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې په کوچنیانو مېرمنو او بېګناه خلکو یې خپلې سلاوې راګرځولې دي. دوو ښځو او پنځه کوچنیانو په شمول یې درویشت نفره بېګناه شهیدان کړي دي چې کوچنیان په بازۍ وخت وو او مېرمنې د کور په کارو او دغه باقي مانده نارینه د ژوند په چارو باندې بوخت چې د وسلوالو لخوا ورته متوجه شوی تهدید د دې په درنه مرجوب له تمام څه چې ټوله د ګناه خلک دي او درویش نفر په شهادت رسولي.
وسلوالو طالبانو په نیش کې د وو پوسټو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د دغه نیول سو پوسټو پر مهال لسګونه پولیس وژلي. د روزګان او هلمند تر نام نه یو ورسته په تیرو دوه میاشتو کې د کندهار پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حمله زور اخستی.
د میدان وردګ ولایت په مرکز کې له شزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د شپاړس ورځني کمپاین په ترڅ کې د شاوخوا درې سوه شزو په ګډون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ ترسره شوه، د شزو چارو ریاست مسؤلانو د میدان وردګ له شزو او نجونو وغوښتل چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره دې غږ اوچت کړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د میدان وردګو د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تر هغې چې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت نکړي، ښځې له شته ناخوالو، زور زیاتیو او ستونزو څخه نشي ژغورل کېدای. دوی چې تېره ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې په اړه د شپاړس ورځني کمپاین په یوه غونډه کې راټولې شوې ټینګار وکړ، تاوتریخوالی که د ښځو پر وړاندې وي او که د نارینهو په مقابل کې اسلام دین منې کړی او باید ټول یې په ګډه مخه ونیسي. د میدان وردګو د ښځو چارو رئیسې واحده ښکلي آزادۍ راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې شپاړس ورځنی کمپاین وه او دا ورځ تر لسم دسمبر پورې دوام لري. اسلام تاوتریخوالي ته نه ویدي که هغه د ښځې پر وړاندې وي که هغه د نارینه پر وړاندې وي، نو تاوتریخوالي باید پای ته ورسیږي. لکه څرنګه چې موږ وایو چې ښځه نیم نفوس ده، تر هغو چې موږ دا نیم نفوس راژوندی نسي، خپل غږ اوچت نه کړي، خپل ټولنې کې خپل مسؤلیتونه، کورنۍ کې خپل مسؤلیتونه ترسره نه کړي، موږ دا ستونزو څخه نه شو خلاصېدلی.
د میدان وردګو په ولایت کې یوه تنه مدني فعاله انیسه امنیتي ستونزې او ځینې ناسم دودونه د ښځو پر وړاندې د اساسي خنډونو په توګه بولي او وایي تر اوسه هم په ډېریو کلیوالو سیمو کې له شپږمو ټولګیو وروسته خلک خپلې خویندې لوڼه د تعلیم دوام ته نه پرېږدي.
ناوړه رواجونه دي او بل یو امنیتي ستونزې دي. انیسه کوي چې تعلیم ته لاړ شي یا وظیفه اجرا کړي. ډېر پاملونه دي دا خو بیا ماته خلک وایي چې پلان کې لور یا وظیفه اجرا کوي، پیدایي د وایرو کې یو وظیفه اجرا کوي یا مریمې ته ځي یا مقابلګۍ ته ځي.
د ډېوې په نوم یو بل تنه مدني فعال وایي د میدان وردګو ډېری انجونې او ښځې د لاسي صنایعو د جوړولو قابلیتونه لري، خو لاسي صنایع مناسب مارکیټ نه لري او یا د مالدارۍ په ګډون نورو برخو کې د دوی د مشقت ګټه د نارینه او جیبونو تلویږي.
ماشاءالله په میدان وردګ ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کول چې جوړ کړي، خو متاسفانه په میدان وردګ ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي. کول سي په زراعت کې هم خرول ولوبوي، متاسفانه سي هغه کوم کار چې دوی په زراعت کې کوي هغه ګټه دي نارینه او جیبونه ته ځي.
د میدان وردګ والی زندګل زمانی وایي د یاد ولایت په حکومتي او امنیتي ادارو کې د ښځو د ګډون ډېرېدل په طبیعي توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راښکته کوي.
میدان وردګ په ولایتو کې په ملي پولیسو کې د ښځو چارو په ریاست کې د پوهنې په ریاست کې او همداراز د ملي امنیت په ریاست کې فعال ښځې او مېرمنې لري. دغه د ښځو په ضد د خشونت مسله ښکته کوي.
د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا په زور او کمعمرۍ کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، شاقه کارونو ته د ښځو او نجونو اړ ایستل، وهل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او نور هغه څه دي چې د هېواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم وایي چې د دوی مرکزي او ولایتي دفترونه هر کال له ښځو سره د زور زیاتي په سلګونو قضیې ثبتوي او راپورونه د حکومت اړوند ارګانونو ته سپاري.
په میدان وردګ کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې تېره ورځ غونډه جوړه شوه. ورته غونډه د کونړ په مرکز کې جوړه شوې ده. د دې غونډې راپور له روح‌الله انوري څخه.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په یاد ولایت کې په ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده او دوی ته په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي 6 قضیې راغلي چې زیاتې پکې د وهلو ټکولو دي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل
95 کال کې زمونږ قضیې د حکم چې موږ سره ثبت او راجستر دي تعداد 6 قضیې ته رسیږي. زما په نظر باندې دا اضافه شوې دي ځکه چې په کونړ ولایت کې مخکې داسې قضیې نه وي چې هغه د تعداد په یو کال کې دونه اندازې ته ورسیږي. موږ سره په دې کې قسم قسم قضیې دي چې هغه فرار د منزل پکې ډېر دی، لتکوبي پکې کمه ده او بل د تفریق مسله پکې ده. وژنې یو 3 قضیې د وژنې دي.
میرمن بابر وای دوی هم د هیواد د نور ولایتونو په څیر د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز کې په ښځو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل کړي او په دغه کمپاین کې دینی عالمان او قومي مشران دعوت کوي چې په دینی احکامو او افغاني دودونو کې د ښځو لشته حقوقو څخه خلک خبر کړي.
چې موږ اته امنیتي ولسوالۍ په نظر کې نیولې دي او هغه 15 نامنه ولسوالۍ چې موږ ورته رسیدګینو شو کولې او هغه موږ په نظر کې نه دي نیولې او دغه اته ولسوالۍ کې غواړو چې موږ د 14 ورځنی کمپاین کوو.
هغه وویل د امنیت نشتوالی، د پوهې کموالی او نور لاملونه دي چې په ښځو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتېدو ده.
په کونړ کې یو خو د سواد کموالی دی، بل دغه ذهنیتونه داسې نه دي روښانه. په دې نه دي بعضې ځایونو کې پېښ شوي چې ښځه څه معنا لري په ټولنه کې. نو دغه خشونتونه زیات شوي دي. بل دغه محیطي شرایط زمونږ ډېر د قانون نه تطبیق نه شرایط د محیطي زمونږ لږ مخکې دي ځکه چې قانون ته څوک دونه نظر نه اچوي لکه هغه کلیوالي دودونه په نظر کې نیسي. نو د دغه یو لامل کېدای
شي د کلیوالي دودونو نه د جرګې مطلب دي
بعضې فیصلې په جرګو کې کیږي او هغه بیا د منلو وړ نه وي نو یو خشونت منځته راځي.
مولوی برهان الدین برهان هم وایي چې په هیواد کې د تحمل شوې جګړې او ناپوهۍ په وجه په ټولنه کې د ټولو وګړو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق په خولاندې کیږي.
په ځینو سیمو کې نجونې په آزادانه توګه باندې نشي کولای چې هغه تعلیم ترلاسه کړي یا د مور او پلار د پابندیو سره مخامخ وي او یا د هغه ټولنې د نامساعدو شرایطو په وجه باندې دغه حقوق د هغوی نه اخیستل کیږي.
هغه وایي دینی عالمان دنده لري چې خلکو ته د خپلو او د نورو د حقوقو اهمیت او پیژندنې په اړه معلومات ورکړي څو په ټولنه کې خلک د یو بل حقوق خبر شي او د هغوی احترام وکړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
د دسمبر تر 10 پورې په دې کمپاین کې له آزادي رادیو سره اوسئ.
په پېښور کې د افغان کډوالو او بیرته ستنیدونکو اتشې د افغان کډوالو لپاره یو مشاعره جوړه کړې وه. چې پر افغان کډوالو سربیره پکې ګنشمیر پېښور میشتو لیکوالو او شاعرانو او د بیلابیلو پانتونونو افغان محصلانو برخه اخیستې وه. له پاکستانه راپور لرو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د کډوالو بیرته ستنېدونکو اتشې په نوښت د خپل وطن کل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګنشمیر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د همدې اتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو د پوهنتونونو محصلینو او ګنشمیر پېښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یاد مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدې ټکو ته اشاره وکړه او وی ویل
داسې غونډې د سړي احساسات او جذبات دام سره راجوندي کوي او د هغه پریشانۍ او هغه خفګان لمهم چې د خوشحالو بدلوي. کډوالي ټول پریشانی ده او خفګان دی، نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته په خوشحالي تیرې سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې سره وګوري او د یو د بل غم او درد سره خبر شي. دغه غونډې دا شی په خاطر چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي، نو د یو بل درد او د خوشحالي او د افغانانو هم سره سره خبري.
په پېښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم د مشاعره ستای او ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیه ژوندۍ ساتي او همدا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیمه مشاعرو جوړول زمونږ افغان ماجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د ستنېدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کیږي او دغه سیمه مشاعرې دغه غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر
په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشي مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي د دې ډول پروګرامونو له جوړولو مقصد دا دی چې د افغان کډوالو او د اتشي د چارواکو ترمنځ هماهنګي جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداشان وویل چې د کډوالو ترمنځ د خپل کلتور او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره به د دې ډول پروګرامونو لړۍ جاري وساتي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لري وي، د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې نه مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې دي. زموږ فرهنګ زموږ اقدار دي، زموږ ارزښتونه دي، خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوع نه دلته د دغه فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي دا دلته جوړول پکار دي تر وسه اندازې پورې دا به جریان لري.
د یادونې وړ ده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم ترسره شو چې د لرو بر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړنه وکړل او سړی وغورځولې.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
خبریاست یو شمېر هکران بریالي شوي چې د یوه سافټویر په وسیله له لیرې د خلکو هیډفونونه په مایکروفونونو بدل کړي او له لیرې څخه د دوی خبرې واوري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس څېړونکو د دغو هکرانو سافټویر وازمایي او ورته څرګنده شو چې په دې توګه بې له دې چې د هیډفون خاوند په ځان پوه شي خبرې اورېدای شي. دوی د سپیکر ای آر په نوم کوډ جوړ کړ چې د یوه کمپیوټر آوټپوټ په انپوټ بدلوي او دا امکان برابروي چې شخونه حتی په هغه صورت کې چې د مایکروفون سیمې وصل نه وي یوازې د هیډفون له لارې ثبت کړي. څېړونکي وایي چې د تجربې ورته ثابته کړه چې له اکثرو کمپیوټرونو او لپټاپونو څخه په دې ډول شخونه اخیستل کېدای شي.
لا اسمه چاروان څخه مو واوریدل و سم ستاسو اسمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردک نه لیکي ولسمشر باید هیواد ته لستنیدونکو افغانانو سره مرستې وکړي. سایم له زابل لیکي د افغانستان مسله د خبرو او روغې جوړې لالارې حل کېدای شي او بل لاره نشته. عبدالواسی ارمان لوګر لیکي پاکستان په ژمي د سولې خبرې کوي او په وړي جګړې کوي. د پویوبل اس ام اس کې د ولسمشر د عربي متحده اماراتو د سفر په اړه لیکي چې باید جمهور رئیس هلته د سولې په اړه بحث وکړي. کریم د غزنی له مقوره لیکي حکومت باید د داعش د وحشتناکې ډلې مخنیوی وکړي. سراجي له پرچمنه د ولسمشر د عربي د متحد اماراتو د سفر ستاینه کړي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس 2:13 دی. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په بلنه نن له غرمې مخکې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د دغه هیواد پلازمینې ابو زوبی ته روان شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 40 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بغلان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. اجرائیه رئیس د ډګر جنرال محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیس د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومول دی. د اروپای اتحادیه د پولیسو اداره د داعش لخوا د احتمالي حملو خبرداري ورکوي. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو غځول د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده. او د پخوانی ازبک مشر اسلام کریموف لمسیه او د ګلنارا کریموا زوی خپل مور ته د رسمي موقف غوښتنه کړې ده.
اوسم سپورتي خبرونه سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د نړیوالو ساحلي فوټبال ټیمونو د نوو کټګوریو په جدول کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم 55 ځای خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان مخکې په همدې جدول کې 55 ځای درلود او اوس د 153 امتیازونو په ګټلو سره دغه ځای خپل کړ. د ښاغلي کاظمی په خبره افغانستان په دغه جدول کې د آسیایي هیوادونو په منځ کې 11 ځای لري. د نوموړي په خبره د افغانستان د ساحلي فوټبال ټیم د غلاست راوړنه د دوی په راتلونکو سیالیو کې د بریا لپاره ښه اغیز لري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون په پام کې لري چې څو په نړیوالو سیالیو کې د چمتووالي په هدف د نجونو د بایسکل ځغلونې ټیم په قرنطین حالت کې وساتي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک کمیټې له چارواکو سره د لوبغاړو د قرنطین د وخت او ځای په اړه خبرې کوي. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې د قرنطین هدف دا دی چې په لومړي سر کې د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلونې ټیم د پاکستان د نجونو له ټیم سره او بیا په متحده اماراتو کې د بایسکل ځغلونې د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو کری. او د هسپانی د لا لیگا سیالیو په دوام په پام کې د چې سبا شپه د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه د لوبي میدان ته وځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې بارسلونا ټیم د 33 امتیازونو په ترلاسه کولو د جدول په سر او ریال مادرید ټیم د 28 امتیازونو په درلودلو سره دویم ځای لري. دغه سیالی چې د بارسلونا په قربتوب ترسره کیږي سبا ماښام د افغانستان په وخت په 8 بجو پیلېږي. لمنتیا مو مننه.
مخکې تر دې چې ازادي اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې اس ایم ایس سونه خبره کړو. یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د سمندري ځواکونو یو جنرال چې په افغانستان او عراق کې د زړورتیا له امله او پوسپینو خبرو مشهور شوی د دې هیواد د دفاع وزیر چوکۍ ته نومولی دی. فرشته جلال سي په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیس چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی د دې هیواد د دفاع وزارت لپاره نومولی دی. ډونالد ټرمپ پرون په یوه لاریون کې وویل چې له جیمز ماتیس څخه یې غوښتنه کړې چې د پینټاګون مشري وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس 68 کلن دی. هغه په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د خدمت پر مهال دنده ترسره کوله او په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد عملیاتو کې لوی لاس درلود. جنرال ماتیس په عراق کې په 2004 میلادي کال کې په فلوجه کې په پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه واخیسته. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ځواکونو د عمومي قومندان مشري کوله او تر 2013 میلادي کاله په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشر و. جنرال جیمز ماتیس په 2013 میلادي کال کې له خپل پوسټه تقاعد وکړ. هغه تر تقاعد وروسته د ولسمشر باراک اوباما پر سیاستونو په صغر د انتقادونه کول او ادعا یې کوله چې باراک اوباما په خپلو پالیسیو په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. هغه همدارس د ایران او روسیې په اړه سخت دریز لري چې له ډونالد ټرمپ سره یې شای په اختلاف کې راولي، ځکه هغه د مسکو په وړاندې د روغې جوړې سیاست غوره ګڼلی دی. ماتیس په 2015 میلادي کال کې په دې خبره ډېره غوغا جوړه کړې چې وایي ډزې کول خوند کوي. ماتیس شای په کانګرس کې زیات ناتړ ترلاسه کړي او شای د امریکا د دفاع وزارت لپاره د هغه کاندیدی تایید شي، خو مخکې تر دې چې د کانګرس غړي دا کار وکړي باید د امریکا په موجودو قوانینو کې استثناء رامنځته شي، ځکه د قانون پر اساس د امریکا پوځي چارواکي د امریکا د دفاع وزارت پر لوړو ملکي پوستونو د کار کولو لپاره محدودیتونه لري، نو دغه محدودیت باید لري شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکی،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومن خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر منو اوریدونکو، په همدې لپیل کوو د نن په خبرونه، او د نن په خبرونه کې بدلون هغه دا چې د نن خبرونه د یو ماشوم په پیغام سره پیلو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی دی.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ابراہیم د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه درته زنګ وایم. زموږ په بیرمل د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ کې د هیڅ پرمختګ کرونه. مثال په ډول مکتب هم نه لرو، پوخ روډ هم نه لرو، ورسره کلینیک صفاخانه هم نه لرو. مونږ دا غواړو که چېرته دغه شرکت څومره شرکتونه دي، موبایل سیګنل موبایل دلته کې کار هم نه کوي، د موبایل ستنې چکم دي، کاداره وی کرے، مکتب والا وی راز ما آواز اوري، او زمونږ دا غواړو چې د مونږ ته دغه مکتبونه د افغاني لخوا بیا د خاص کر د پکتیکا ولایت محمد الیاس وحدت څخه مونږ ته دغه سکولونه او مکتبونه خورو دونه دا هم تراوړي چې د مونږ د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه خلک مکتب پر مکتب وکړي. هي صدت زمونږ په پکتیکا کې هیڅ داسې او د ځوانانو نشته چې دومره تعلیمونه ولري، او خاص تر دا چې د موبایل سیګنل کوم دی، موبایل سره چې کوم دی، دا هم نشته، او د سکو د مکتب والا تور کې سبخانی والا تور کې د موبایل د ستنه والا تور کې چې زمونږ سره په دې اړیکه شمرا و چې مونږ سره تماس ونی سو مونږ دا کارونه مونږ په خپل ځنه واخلو. والسلام تاسو می ته زمانند.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر کا خیر کندهار ولایت صحه حکومت دا پیغام پرځم چې دا زموږ په سیمه کې خورا زیات فیاض کړل سوی دی، او دومره ارزانه دي چې منی تقریبا په 15 افغانۍ دي. نو د حکومت می دا هیله ده چې دا ټیک ته پام لرلو دا د ملک سره یو قرارداد وکړي، یا معنا یو خپل له داخلو څخه راني سي، ځکه چې خلکو ډیر زیات مصرفونه وکړي دي، تقریبا نیم میاشت یا لس میاشت وو پر لګول دي. خو سیمه من په 15 افغانۍ دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبد الخالق د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زه د ازادي کارکونکو ته ډیر په درنښت سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام، ما د حکومت سره یو غوښتنه ده او یو شکایت ورته لرم، یو غوښتنه دینه لرم. غوښتنه مې دا ده چې دغه کسان د دې پولیسو په پارلمان کې او یا په سنا سناتوران کې د ولسی خلګی نه ته پکسلران لکه دا و چې پر دندو باندې ګمارسوي دي، هغه باید اهل کسانی شپو کسانی انګلیسی او فارسی او پښتو باید یزدوي، او شه اهل کسانی او د خلکو د اعتماد وړ چې امنیت پر راشي. دا د وځ خو ته پکسلران دي، خو هیڅ کله امنیت پر دی وباني نه راځي. دا هر یو زه جلا جلا کېږم چې یو سړی سل رایه مور کړی دي، داسې ما خپله لیدلې دي، داسې نه دي چې زه اوس د بل د خولې ګاډې ما خپله لیدلې چې راسل خان بیا ډکوله. نو زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د پولیس د اهل کسان وټاکي چې امنیت پر راشي، د ولسي خلک ولسی ملاتړ وکړي. بیا امنی نه وي، دا اوس خو ګټه وکیلان چې دي په هر ولایت په ولسوالیو کې خپل قومندانان لري، امنیت او بیا امنی بس د دوی په لاس کې، د دوی سره هیڅ وروري کوي. زه پیژنم دا خلک ګرځي، زه پیژنم هر یو جلا جلا پیژنم. او بل مې دغه شکایت دی چې دغه په خوښۍ کې دا ټکان بېشي ډېر سوي دي. هر یو قومندان د شناخته واده د قومندان یو دغه نو دا ټکان دي، د شپې مو ولاکه یا خوب یې نکړي یا د ورځې ټکان دي. کلي او کورونه ګرځي په آزاد دي، دا ساړه مردک دي. ابل را دی یو سړی وو شری په لاسترګه کې د کجکی واله ته وو شته سو سړی مرد پښتو وو هم شته رالی مړی کې خورکه شهید کی. نو دا بعد کورنوي چار وزیر دا بپسات چې را اوایي ټکان ونه کې ګر سړی ولې ښه خاطر افغانان لکه نه دا په شادي کې څو نه کې نه بل نه په جنگ خوان کې ټکان. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت مقر ولسوالۍ حبیب الله خبرې کوم. دلته چې ډېر مشکلات دي، ژمی را روان ده، د واورې ډېرې لارې بېخي بند دي. نو ازادي له راډیو نه هیله کوم چې دا دې ما پیغام لولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د بادشاہ ولایت د ریبون ولسوالۍ د ساحل خبره کوم. تاسو سره په اړیکه یم. وروره موږ چې کله د ریبون بازار ته ځو، موږ دغه دولت څخه ډېر پتنګ یو، ډېر آزاد یو. دوی زموږ څخه موتران اخلي، مسکنان اخلي، موږ وهي د سیمو او پیسې راکړه اخلي. کوم خالف په نام تورې، کوم په بل نام تورې، موږ هم ولسي خلک یو. د خدای په لحاظ موږ د ډاکټر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا خلک منه کې او منه کې زموږ څخه خپل خلکو ته وینا وکړي چې ملکیان نه ځپي. دی خو هم طالبان د بوی وږي مو چې کله درېبول ته شوا سو، دی خو هم دولت وی وایتي چې طالبان یې هم پر مس پیکل باندې کمپالی شي، هم وی وایتي چې طالبان یې مسلمان نه موږ ولسی خلک موږ ولس نه ده په وی. وسلام د ازما پیغام د ازادي رادیو ټول کار کوي او دولت ته مسولین سره شریک. السلام علیکم.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زریره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې اشرف غنی صاحب ته احترامانه خواهش کوم چې د کومه ګډوډي چې په عمل کې روانه ده، د چور او مخې خو نرخ نه خبره مو د چوکۍ نرخ معلوم دی، مکمل نرخ معلوم دی. انده 240 وزیران دي چې افغانستان یې چور کو، تلودر شوالیان دي چې افغانستان چورکو، رئیسان دي، جنرالان دي، او غریب خلک بوینو کې لمبيګي دوی په کیسه کې نه دي. په پاکستان په واره کې چې بمی زوراوري 14 کې چې 10 کیلومترو کې دی بیرل منځل دي کورو شي مو دي قرار غلی چپ خولې دي خولې ورګنډلې دي. امریکا په واره کې خوشي دي، بوادي بمبارونه وکړل، په مسجدي بمبارونه وکړل، په شپخانی بمبارونه وکړل. افغانستان یې در بدر کو، ترکه ته نه پریږي. دایښ ته اماراتي او ورسته چل جوړ دي، هندستان ته جوړ دي، او نورو چین ته جوړ دي. افغانستان مطلب نه دي، پاکستان خاصم نه دي، غلام دي. څو ورته وایي هر کم خبره دي، خبرې نشي تیرې. څوک د ایران جاسوسان دي، څوک د امریکا جاسوسان دي، څوک د پاکستان جاسوسان دي. دا جاسوسان جاسوسان خاصی جاسوسان نور افغانستان لک لک مخرته افغانان دوه سوه پنځه مخرته وي خرڅوان اندامانه لري چې په جان خیلو کې کل اردو پراته دی، سرحدي زون پرو دی، رست امنیت پرو دی، کمندنی امنی پراته دی. په دومره ورګونو په دومره امنیتي ځواکو کې جان خیلو ولسوالۍ سکوت کوي. رینجر ټنګونه د شاکی د پیاووي اوانونه پاکستان ته انتقالیږي. جاسوسي نوره تره کمی جاسوسي ښکر لري. ازاده رډو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خړکی تر څو د خېټاور او شملاور او ګیراور او مشران او کشران او څوک چې جاسوسي کې ګوتی وایي د مخه ته ورسیږي، نور به د ملت باندې، وطن باندې، خلکو باندې رحم وکړي. د ورور وژنه، جنگ وژنه ورکه شي، او دولت نه مله تقاضا راځي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دایښ وي نه به امارات وي نه به حکانی وي، څوک به مونږ خلک بیکار دي، مجبورې نه سلا لاس کې اخیستي دي. نور ازادۍ رو نه ونه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي. بیا هم
چې د خلکو غوږ ته زما غږ ورسیږي او الله دې وکړي دې ملک اصلاحات راشي او افغانستان په پښو ودرېږي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد احمدی یم د کندهار ولایت د ومې ناحیه سمې زنګ درولې دي.
د ننګرهار د اشاره کې غلجی د وګیزی د الیشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره په لیکه کې په دنیا کې چې د هر ملک عقل قهرمان غازی وي هغوی درناوی کوي. له بده مرغه چې افغانان په دغه درناوی کې وروسته پاتې دي. افغانان ملکی وګړي نه، زموږ وزیران او دولتي مسؤلین باید دغه مسؤلیت ادا کړي. زموږ افغان غازی امان الله خان د مزار تر څنګ کاغذونه خزلې پرتې دي. د کلتور وزیر وایي چې د بودیجې ځای نو چې ما مصرف کړی وای په جلال آباد کو امنیت د غازی امان الله خان مزار باندې جوړ کړی وای. د دوبۍ چکرې ضرور نه دي، کار ضرور ده په درنخ.
السلام علیکم، سلام علیکم سما تا صاحب ازاجی رډو ټول منوال ته خپل چې ته جوړ راغله. زه مې وښه خپل کینه مرکز له شپږ شهر باندې کینه وای. زه په دې منځ کې دا سخت جګړه روانه ده. ولسم شو ډاکټر او دلا وی ذات توجه نه کوي. سم عملیات او تر بعد په دې منځ کې سخت جګړه روانه ده. پر ولادت باندې ټکان کې د خپل تر اوله څه د عمر د مفتور چا وخت دا هیله خوښ ته چې سره توجه کوم دا سلام علیکم. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندرم د پکتیا څمکني ولسلینه د لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا ځت سره کونه اوس هم کندو کپار دي او دولت تر دې دمه کوم خاص پملرنه ورته نه دی کړی. ولی د پکتیا سره کوم ته هیڅ پملرنه نه کیږي؟ ولی د جنخیل او ترمن څمکني لو لار نه پخیږي؟ ولی همدارنګه د ګردیز څخه تر دندې پټان څخه د پورې سرک نه ترنځړ کیږي؟ څو چې دا پکتیاوال څوک پملرنه نه کوي؟ کچېر چې پکتیاوال ته پملرنه کوي نن بهر څو بیرته آباد شي ول نه به سرکو ستونزې وي، نه به د بجلی ستونزې وي، یو ستونزې به هم نه. خو دا چې ستونزې دا په دې معنا چې د پکتیا وکیلان هم د پکتیا د ولس غم ورسره نشته او نه څوک پکتیا ته پملرنه کوي.
ورور مو مشکل دار مش په بکوا ولسوالۍ کې نه کلینیک شته نه شی شته. نو ډېرې د خونې سره موږ ډېر سره ځپلې په دې سیمه کې. ورور نه کلینیک نه هیڅ شی شته، نه یو سم ډاکټر شته. والسلام.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل کوم رو چې کندهار ولایت نه لمک سره اړیکې نیولې وا پیغام ثبت کړي او ویلي ول چې دوی پیاس کړل دي خو سپارځانه بیا ورنغواړي. لاړوند ورګانونو هیله کړې وا چې د دې لپاره چې دوی تاوان ونی کی ورته بازار موندنه وکي. همدغه موضوع مونږه د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې لویان خاغلی سیام الدین پسلی سره شریک کړه. خاغلی پسلی دغه ستونزې په اړه راته وویل.
نه یوازې د پیازو بلکې د انار او وچو میوه او تازه میوه او سبزیجاتو په برخه کې سږکال زموږ تولیدات هم ښه وو. زموږ صادرات هم د تیر کلو په نسبت ډېر ښه وو. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت 40-50% لوړ شوی او له دې کومرغه موږ په نړیوالو بازارونو کې تر یو حده پورې بازار موندنه هم کړې. او په دې کې شک نشته چې کله چې په داخل کې زموږ د زراعتي محصولاتو موسم یا وخت ورسیږي نو په هغه وخت په ډیر کم قیمت پلورل کیږي. علت دا ده چې موږ په داخل کې سړی خولې نه لرو، منظم ځایونه نه لرو چې دا توکي وساتو. او د هدي قم د دوه یا درې فصلونو لپاره موږ خپل زراعتي محصولات وکاروو. همدا دلیل وي چې د دې لپاره چې خراب نشي بازګران هم مجبوریږي چې خپل توکي په ارزانه بیه وپلوري. دلته د نور هیوادونو تجاران هم شته، مارکیټران هم شته. دوی په کم بیه په تیره د پاکستان دوی په کم بیه اخلي او پاکستان ته وړي. یوالته ذخیره کوي بیا بیرته چې موسم ختم شو په موږ باندې څو چنده قیمت پلوري. نو کچیر حکومت موږ ته سړو خونو مشکل حل کی د برق سوزه حل کی نو مطمئنه اوسئ چې موږ په داخل کې خپل سړی خونې ولرو او دا پیاز به په یو باثباته قیمت باندې په بازارونو کې پلورل کیږي او زموږ بزګران به ډېر نه تاوانی کیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، مګر موږ بازار موندنه کړې په نورو هیوادونو کې. یو جدي موضوع دا و چې یو څه موده مخکې حکومت خپل ټول تجارتي اتشیر را وغوښتل، صلب صلاحیت یې کړه، وویل چې دا کسان بې کفایت ول کار نه کوو، نو د دې په ځای نور کسان نه دي مقرر شوي. تاسو معلومه ده چې په نورو هیوادونو کې دا تجارتي اتشیر ډېر مهم رول لري، دوی د ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو څخه هم برخورداره وي، دوی کولی شي چې په ازادانه ډول مارکیټونو ته ولاړ شي، هلته تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، وګوري چې په کوم مارکیټ کې د څه شي ضرورت احساسیږي. نو دا خلک باید ډېر د زر د زره مقرر شي تر څو هلته زموږ د پانګوالو سره او تاسو تجارت سره هلته مرسته وکړي، او د خلکو د تقاضا په اړه باید موږ ته راپور راکړي چې دغه ځای کې دغه تقاضا ډېره ده، موږ باید هماغه توکي هلته په صادر کړو. تاسو وګورئ اوس مثلا په پاکستان کې هم د پیازو موسم دی، په افغانستان کې هم د پیازو موسم دی، نو موږ پیاز پاکستان ته صادروو. پاکستان وایي چې خپل پیاز تولیدو، نو موږ ته بره ستاسو پیاز ډېر زیات مهم نه دی، خو هغوی په دې کم قیمت باندې اخلي، ذخیره کوي، بېرته په موږ باندې په لوړه بیه خرڅوي. که چیرې دا تجارتي اتشیر په نورو هیوادونو کې فعال وي، نو کولی شي چې ووایي چې دا پاکستان چې اوس د پیازو موسم دی دل هلته مه لېږئ، بلکې روسیې ته ولېږئ چې شپږ میاشتې وروسته د پیازو موسم پیلېږي، هلته تقاضا ډېره ده، موږ به خپل ټول توکي هلته ولېږو. نو په دغه برخه کې تر هغه وخته پورې چې دغه تجارتي اتشیر نه وي مقرر شوي، دا ستونزه به دوام کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلو د اړیکو له مخې او خپلو د مشترکو تجارتي خونو په واسطه هڅه کړې چې په نورو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي، نمایشګاهګانو کې، همدارنګه په کنفرانسونو کې، په مختلفو نورو برنامو کې د داخلي توکو په اړه ووایي او بازار موندنه ورته وکړي. دا تر یو حده پورې ډېر کامیاب و، ډېر ښه و. تاسو معلومه ده ګورئ چې دا زموږ صادرات تېر شوي دي، راته دا و چې هلته په نورو هیوادونو کې بازار موندنه شوي، خو دا چې فوق له نښه نه دی، موږ لا اوس هم د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو. که حکومت هغه ستونزې حل کړي، نو مطمئنه اوسئ چې موږ به ورو ورو په یو صدرتي هیواد بدلېږو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی و چې د اړوند چې د یادې ستونزې په اړه یې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي، او هغه اقتصادي اتشیې چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی فعاله شي او د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. بیا هم ورځو پیغامونو ته، پیغامونه اورو چې اتمن به تاسې په تمه وایئ چې خپل پیغامونه واورئ.
السلام علیکم، زه په ډېر درنښت د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي، ډېر یخني مراله او هیچیم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې او هیچیم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، دا د هلمند مهاجر په ډېر سخت حالات کې دي. خدای دې وکړي چې یو پښتانه پر وکړي او شی مولا ښوېدلې روز پرې مرسېدلې لام نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند هغه اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې. که چېرې مرسته ورکوي د چارواکو سره دې خبر وکړي، بیا دې په دغه تلیفون په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې زه تذکرې و خلکو ته آماده کړم. خدای پامه.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک، مدا مرسي ورکوئ، م پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مې راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا را کړې ده، ټوله یې په خپله اکي په خپله یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګې بس په ښه دي، ګر سره مه راوړئ، مې ورکوئ والیانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپلو ځوانو دپاره غواړي، مسکینو غریب د هغسې پاتې دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خاکسار له تاخار له ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما یعنی سیار هېڅ دغو نه پوښتنه کړې، نه رایې پوښتې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. حتی یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انحصار وال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي. تاسو مهربان، زه د ازادۍ رادیو څخه خواهش کوم چې زما پیغام رسر نشر کړي او حکومت په دې عقله سوچ فیصله وکړي چې د تخار ولایت ماجورو خامه وخوري. وسلام په اسلام.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل. دا وندن خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه پروسی شی بو کیو ناچار چې تاسو سره خدای پامنی وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم اماغه خبره چې کوم پیغامونه چې تاسو د خبرونه لارې اوري، دا د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي، بلکې دا اوریدونکو خپل شخصي نظرونه دي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور اسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ تھنکے وی نما تول جہان زما 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 شی تاچ تھنکے وی نما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی ہاتھ چھے در گورا مسترگ میرا چھیدر گورا مسترگ میرا نارا نارا شی میرا بانا یہ سارو مال میں ساتھ اس کا دعا ببو کاش چھے داخ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو اس ترگو در بخلے شوئے دید میں ددو اس ترگو در بخلے شوئے مورے 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 تد دنیا ہو بابو زما
سچے تر گور مستر گیر نر نر نشی مور 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 تزما ہر سب خرس مکے تزما دے تزما ببو زما دکھے او مرد دے شان دے قربان ٹولا دنیا شی سات چھ در گور مسترگ میر نار نار نشی